آزادی باشید.
السلام علیکم د ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته اخر اغلاست. نوریاس نوریم د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لن خبرونه. د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې ملي مقاومت په نوم د جبهې د وژل شوي قومندان یار محمد او د او تو ملګرو مړي نن د پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو ورته اجازه ورکړې ده چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دو زامنو یوه ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پېښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلې وه. طالبانو دا رد کړي چې د مقاومت ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 9 بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند د سړک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو تر منځ نښته رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې ټول 15 واړه وسلوالو وژل شول. د دوی د په خبره دغې وسلوالې ډلې غوښتل عامه نظم ګډوډ کړي خو هغه نه دی ویلي چې دغه وسلواله ډله په چا پورې تړلې وه. د افغانستان میاشتې ټولنه په لوګر کې په سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان وهلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې چې د سرې میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې وې 1500 کورنیو ته وویشل شوې.
سهار کورنۍ ته 1000 کیلو وړه دي او 10 لیتره غوړي دي 40 کیلو وریجې دي 1 کیلو چای ده 15 کیلو بره ده 8 کیلو لوبیا ده او یو پاکټ بسکټ ده.
ورستیو سیلابونو په لوګر کې تر ډیره په خوښۍ ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وای د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو این ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوې دي. دغه راز ویل شوي 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته د ودی په برخه کې روزنه ورکړل شي. افغانستان چې اکثریت وګړي پر کرنه بوخت دي کارپوهانو په باور په دې برخه کې د ښځو وړتیاوې تر ډیره د کورنۍ اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته کولی شي. د روسي چارواکي وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسي د یوې جټ پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 1500 ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوي 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې 9 پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوي چې په نتیجه کې یې ډېر مرګ ژوبله وګړو ته ملکي وګړو ته اړولې ده. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېده چې د 2012 کالو بخې د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبې په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتیلاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي. ازادي راډیو اوریا وړاندې په خبرونه کې دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نن ورځي ځکه چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د کار کولو اجازه نشته. د دې ادارې یو شمېر خزینه کارکوونکو وایي د خپلو کورنیو سرپرستی کوي او له کار کولو پرته ورته ګرانه ده چې خپل ژوند وچلوي.
وای هیچ کار مکوی، دروازه درته پرانیستی ده، اولاد شی او پکور کنی. زمونگ غاق باید نره والو تورسی گید.
په دې اړه مو چې د طالبانو دغه اقدام به آیا ښځې په ټولنه کې یو مخ له فعال ګډون څخه بې برخې نه کړي د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړي.
خزی فلوی لاس د صحنه نوې سلکیږي وختي خزو کې دا څه څه هم شته چې د حقوق د کور سرپرست نشته د خپل د کور سرپرستی کوي.
په جرمنی کې مشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازم ده ورته د جرمنی حکومت توجه نه ده کړی.
خونه به مشکل پیدا مشه نو تر
کور ډیر پستون ز پیدا کیږي په ډیر ستونز خو کسپین کارت ولري او لګښت ل خپل جیب ورقې نو کور درکول کیږي.
د پتا سوال کده چې جرمنی د نور شاوخوا و د زره افغانانو د منلو ژمنه کړې ده. د خبرونه دوهمنی مې کړي ازادي راډیو دوهونی ز خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کې اوري.
دا د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د نن د هغو خزو د اعتراض غونه دی چې د دې ادارې چارواکو نن په یاد وزارت کې لکار کولو منع کړی. د خزی وای د طالبانو پر رژیم کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشری سرچینو رئیس مدیر احمدین ورته ویلي چې د دې وروسته د وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. دا خوځول قوله دوی د خپل کورنۍ سرپرست دي او بیل دي چې کار وکړي بل هیڅ سلار نه لري. د دې وزارت یو کارکونکي چې نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ویلي باید ولاړ شي او په کور کېني.
وای هیڅ کار مکوي دروازه درته پرانیستې ده ولاړ شي او په کور کېني. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخورو؟ موږ بیان دوی وژنې او یا به هم خپل کار ته ځو.
معترضو مېرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولې چې پکې لیدل کېږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خزو د وستلو حادثه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. حخوا ازادي راډیو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدي هغه وینا هم ترلاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شاړلو پرمحل یې کړی. هغه په خپلو خبرو کې وایي د دوی د قانون لمخې نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای.
تاسو په دې فکر کې وایي چې موږ خرڅو هم کار کوو؟ د تاسو د کار کول په هغه نظام کې ته نظام چې جمهوریت نظام و باغی کې تاسو د پاره جواز درکړی او چې تاسو کوی چې کار وکړي. دا اسلامي نظام د اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې تاسو نشئ کولای سړی څه یو د پیوی ادارې کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمعرفي کړي څو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپلو خبرو کې خوځو ته د ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي که دوی د پریکړې په خلاف اعتراض وکړي دا به د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خزي وایي چې نوموړي له یوې غرفې خبرې کولې او دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې پریکړې په اړه پوښت خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نه شو. خو هم د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد هم د دې پریکړې په اړه پوښتنه وکړه خو د راپور تر خبرې دوی ځواب را نه کړ. له دې وړاندې د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکي په کور کړی او ترې وغوښتي وو چې د ځان پر ځای کوم نارینه ورمعرفي کړي. طالبان داسې مهال ورځ تر بلې په افغان جون او ښځو محدودیتونه زیاتوي چې تېره اونۍ متحده ایالاتو د دوی په یو شمېر چارواکو د ښځو د حقونو د نقض له امله د ویزې بندیز ولګاوه. تر خوا یې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله د سفرونو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته وویل د بشري سرچینو رئیس ورته دا خبره کړې او ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. په دې اړه مې مخکې د ښځو د حقونو له مدافع فعال ماریا توتاخیل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه اقدام څه ډول ارزوي، آیا ښځې په ټولنه کې له فعال ګډون څخه بې برخې کیږي؟
بالکل دا خو معلومه او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې خزی نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي هسې به پرمختګونه کوي. بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. د هغوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژونده پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د ثانیې نه بهر وباسي. لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستلې او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضع شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همداسې په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولی. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي. هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، دوی ولس ته وړاندې کړي، زامنې شهیدان ورکړي دي، حتی بعضې کونډې مختلفو برخو کې هغه متضررې ښځې همدغه افغانې ښځې دي چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی دې کار ته نه راځي. تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، دا خپله د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یوه ښځه چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه د هغې په ځای باندې کار وکړي؟
دغه هڅې چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روانې دي، طالبانو باندې فشارونه راوړل کېږي چې باید د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي. دا اوس تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دغو فشارونو برعکس نتیجه نه ده ورکړې؟
زه دا فشارونه اصلا فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دخوا نه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وي نو تغیرات به مونږ لیدلي. اوس ګورئ تاسو په ایران کې یوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کېږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کېږي، بغه لاریونونه حمایت کېږي د ایران د حکومت په وړاندې. مګر په افغانستان کې کله چې مېرمنې د خپلو حقوقو دپاره راپورته کېږي لاریون کې په هغو ډزې کېږي، هغه توهین کېږي، هغه وهل کېږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه ښیي. صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نه چی نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي. که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې به د یو مېرمنې په حق کې زیاتی کېده، نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، زر به تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو حالت به نه وینم. کله ما ته داسې شک پیدا کېږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان مېرمنې په همدغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې، یعنې دا ډېرې پوښتنې دي چې خپله افغان مېرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر هم تر وخته پورې د افغان مېرمنو حالت تغیر کېدی
شي. څه کولی شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدی شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسیلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیوال ټولنه؟
د امارات د جوړېدو سره نړیوال ټولنه مختلفو برخو کې امارات سره مرستې وکړي. همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي. اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې ونه یو اونۍ د کابل میدان وایي چې ډالر روان دي، مختلف مرستې روانې دي. دا د څه شي لپاره دي؟ دوی هغه داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حق خوري. دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. دغه مرستې د څه شي مرستې دي؟ د چا لپاره دي؟ او دا مرستې چیرته ځي؟ یعنې دا هغه مختلفې پوښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخو کې کوي. چې هغه برخې کې د ښځو په برخه باندې ولې د دوی سترګې پټې دي؟ دوی کولی شي، یعنې یو د رسمیت موضوع ده چې تر اوسه پورې دوی نه پوهېږم چې په کوم دلایلو باندې هغه دوی منلی وای. زه چې د دوی اړیکې د اوسنۍ ادارې سره ګورم ډېرې ښې دي. نه پوهېږم چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړاندې دي. دوی کولی شي هغه مرستې پرې ودروي، دوی کولی شي جدي اخطار ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ مونږ ستاسو سره په هېڅ برخه کې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو، همداسې یو خواته کېدی شي، همداسې جدي اخطار ورکولی شي. ولې ښځې دغسې د صحنې نه ویستل کېږي؟ همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولې. همدا شل کاله په برکت دا نړۍ همدا مېرمنې په همدې ځي ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولی شي. تاسو وګورئ مونږ نارینه روباټ ساز نه لرو، مونږ نجونې روباټ سازې لرو چې یعنې ډېر په شایستګۍ سره د افغانستان استازولي کولی شي. نن هماغه نجونې همدغې ته ورته، نن نجونې ټولې په کورونو کې دي، د خپل سرنوشته خبرې نه دي، در به در هر خوا ته مسافرې دي. یعنې ولې د افغانستان حالت دې خوا ته روان ده؟ دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده. او دا فشارونه چې دوی وایي افغانستان خلک دومره اوس ناپوهې نه دي چې څنګه دوی ورته فکر کړی، دا فشارونه نه دي، دا هسې یو نمایشي حرکت دی او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي.
د خزو د حقونو مدافع فعال ماریا توتاخیل و چې پر خزو د طالبانو د حکومت د فشارونو د زیاتې دو په اړه خپل نظر سره شریکاو. مخکې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د دې وزارت خزینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین استمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
بیا هم د ښځو موضوع لري. نزو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وای د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړېدونکې غونډه کې به د افغان ښځو په وضعیت او د دوی د بشري حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو مفصل بحثونه وشي. دا غونډه ټاکل شوې بل سبا جوړه شي. تفصیل د امید ظهیر مل راپور کې.
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکي چې د اکتوبر په 6 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نږدې هره ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سر ټکوي. د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یوه خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق نن ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنۍ وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دی غونډې ته به د ښځو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي، عمومي منشي به د خپلو سپارښتنو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو ښځو د حقونو ملاتړې دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دې مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخی مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والدي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د درې واړو مېرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلي او آن له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا داسې مال د ښځو، سولې او امنیت په اړه ګډه غونډه راغواړي چې په سیمه کې د افغانستان په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او غوښتنې هم ورسره بلې جدي کیږي. تازه د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ، د افغانانو په مالکیت او د افغانانو تر کنټرول لاندې د پخلاینې د بهیر پر دریست ټینګار کړی. خغلی شنکر د دوشنبه پورا سرعت کې وی غونډې ته وویل افغانستان کې غمجنې پیښې کیږي خو هند دانش ټاکلې چې هلته څه کیږي. د دله قوله افغانان باید وټاکي چې په افغانستان کې څه کیږي. جی ایس شنکر وایي دا باید افغانان معلومه کړي چې په هیواد کې څه روان دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړي د افغانستان په اړه هغه څه چې د هند حکومت کولای شي دا دي چې په سخت وخت کې له افغانانو سره مرسته وکړي. جی ایس شنکر په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو حقونو ته په اشاره د سیاسي ډګر پر ټولو برخو غږ کړی چې د یو سوکاله او خوندي راتلونکي لپاره د لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو خلکو د هیلو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څاري او بریتانیا میشته محسسوي طالبانو میاشت مخکې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي. یو شمېر اسیران وژل دي. لبلې خو طالبانو د پنجشیر په خنجول سوالی کې میاشت مخکې د ملي مقاومت د جبهې د یو شمېر وژل شو وسلوالو مړو خښولو ته اجازه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د یو تازه راپور پر بنسټ طالبانو په پنجشیر کې وویشتنه اسیران وژل دي. ایشوټټ پریس خبری اژانس ویلي بریټانیا کې د افغان وجنس یوې غیر انتفاعي پروژې نن یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې دا وژنه تیره میاشت شوې ده. افغان وټنس هغه پروژه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه معلومات او اطلاعات راټولوي، شننه او څېړنې کوي. د دې نوی راپور پر بنسټ د پنجشیر په یوه سیمه کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې پر جنګیالۍ و د طالبانو په حمله کې دغه کسان اسیران شوي او په ډزو وژل شوي دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې و چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوی و. وړاندې راځي یو له هغه ویډیوګانو چې د افغان ویټنس لخوا تایید شوې ده، 15 سړي په کې ښکار شي سترګې او لاسونه یې تړل شوی او وروسته طالب جنگیالي پرې د 16 ثانیو لپاره ډزې کوي او وژني. ایشوټډ پریس د افغان ویټنس په حواله ویلي له لسګونو سرچینو او د ټولنیزو رسنیو عکسونو او ویډیوګانو یې پلټلی او موندلی ده چې یوازې لس سړي د دری اپا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ایشوټډ پریس راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ویلي یو هیئت په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شوو ویډیوګانو په څېړنه بوخت دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد روس په دې اړه څه نه دی ویلي. د راپور پر بنسټ هغه تیره میاشت ویلي وو چې طالبانو د مقاومت جبهې څلوېښت د جنګیالي وژلي او له سلو څخه زیات یاسرین کړي دي، خو هغه د دغه څلوېښتنو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه وویلي. بلخوا ازادي راډیو موندلی یو له هغو کسانو چې تیره میاشت د پنجشیر په خنج کې له اسیر کېدو وروسته د طالبان لخوا وژل شوی د مقاومت جبهې یو قومندان یار محمد و. هغه له خپلو دوو زامنو یو ورور او 15 جنګیالیو سره وژل شوی و. اوس یې د کورنیو غړو ازادي راډیو ته ویلي د یوې میاشتې هڅو وروسته اوس طالبانو اجازه ورکړې چې د دغه کسانو مړي خاورو ته وسپارل شي. د خنج لپاره د طالبانو ولسوال مولوي شیر علي دغه خبر ازادي راډیو ته تایید کړې ده، خو دا چې د دغه وژلو شوو کسانو جنازې ولې په زنډ خاورو ته سپارل کېږي څه نه دي ویلي. د خنج ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي مخکې طالبانو دوی ته اجازه نه ورکوله چې دغو کسانو جسدونه له غره راښکته او خاورو ته یې وسپاري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر اعلان کړی و چې یو هیئت پنجشیر ولایت ته لیږلی څو دغلته د بشري حقونو د سرغړاویو د ادعاو څېړنې وکړي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایلې نه دي روښانه شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په جرمنی کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازم ده ورته د جرمنی حکومت توجه نه ده کړی او دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د په داسې حال کې ده چې جرمنی له افغانستانه د 30,000 نورو له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده. په جرمنی کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په مقتی کمپونو کې اوسي او ورته د سرپناه ستونزه په خپل حال پاتې ده. نور تفصیل پدې رپورت کې
فقط یو 14 ماشين بر 60 فامیل مونده.
دا هغه زرګونه افغانانو لډلې یو دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته جرمني تکړه شوې دی. نو موړې اوس مهال د جرمني په مونشن خار کې په ام یو لن محلي کور کې لخپل کورنۍ سره ژوند کوي. دا چې نو غوړې د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوی لسګونه کورنۍ په داس یو څلور پوړي ځوادانه کې اوسېږي چې د ژوند کافي اسانتیاوي نه لري. نوموړی ازادۍ رادیو ته ویل چې په جرمنی کې د هوا په سړېدو سره ماشومان ناروغان شوي، خو د کور د ګرمېدو اسانتیاوي هم نه لري. دای وای د زنګړی په خلنځي او حمام نه موجودیت او په خونه کې د څو کسانو اوسېدل هغه ستونزې دي چې دغه افغانان ورسره مخ دي.
اصلا معلوم نیست
لا معلومه نه ده چې تر کومه وخت بدلته یو. آن ویل کیږي چې خای دوه درې کاله همدلته په نامعلوم برخلیک کې پاتې شو. مخکې هم ځنې یو کورنۍ یو زیات وخت دلته تیر کړی، ورسته یې کورونه پیدا کړی دي. نو موږ نه پوهیږو چې دلته به تر څه وخته پاتې یو.
دغه افغان کډوال وایي د ایم لنډ محلي کورونه په جرمني کې د خصوصي شرکتونو لولوري اداره کیږي او د جرمني حکومت یې لستونزو نه دی خبر. د ادعا کوي چې افغان کډوال دغه شرکتونو د مسؤلینو لولوري په یو شکل غواخل کیږي چې باید د کورونو ستونزې شریکی نکړي. د دې هیواد په نورنبر خار کې یو بل افغان کډوال چې په ایم لنډ محلي کور کې اوسېږي او نغوړی نوم یې په راپور کې خبر شوی وایي څلور میاشتې کیږي چې په دغه کور کې اوسېږي. د ادعا کوي چې په یاد شوي خار کې د افغان کډوالو په پرتلا د اوکرایني کډوالو تر ډیره پاملرنه کیږي او ډیر کم افغان کډوالو ته کورونه ورکول کیږي.
خونه به مشکل پیدا مشو نوترات
کور ډیر پستونز پیدا کیږي. په ډیر استونز خو کسبین کارت ولر یو لګښت لخپل جیب ورکړنو کور در کول کیږي، خو کله جاب سنټر سره وینو ځینې بیا قرارداد نه کوي،
بعضو قرارداد نه میکنه.
د ټینګار کوي چې د ایم پو کورونو کې د اوګد محل لپاره ژوند کول ستونزمن دي. هڅه مو کړ چې په دې اړه د جرمني د حکومت او د کډوالو د ملاتړو بنسټونو نظرونه هم واخلو،
خو بریالي نشو. په جرمني کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې IOM هم په دې اړه زموږ برېښنالیک ځواب نه کړ. افغان کډوال په داسې حال کې په جرمني کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې تازه دغه هیواد له افغانستان د نورو او ډیر زره له خطر سره مخ افغانانو د وستلو اعلان کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوی د زیانګلو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوایل عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کاوه او یا سیاسي فرهنګي او ورزشي فعالیتونه یې درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلاتو، هویت یا مذهب په خاطر له کوم خاص تاوتریخوالي سره مخ دي یا یې په خوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغو ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي وي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په دې پروسه انتقاد کړی او ویلي دي دغه شرط چې دې پروسې ته یوازې د افغانستان د دننه خلکو غوښتنلیک جمع کولی شي باید ترې لرې شي. دغه سازمان ویلي دي هغه افغانان چې اوسمهال له دې هېواده بهر د کډوالو په کمپونو کې د ژوند سختۍ تیروي باید له نظره ونه غورځول شي. جرمني د اروپایي ټولنې یو له هغو هېوادونو دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنۍ راوروسته ډېر شمېر له خطر سره مخ افغانان دغه هېواد ته انتقال کړي.
وامن دل چې په جرمني کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازم ده ورته د جرمني حکومت توجه نه ده کړې. ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی تمریناتي لوبه پرون له بنگلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. په دې اړه مو په فیسبوک پانا کې لتاسو پوښتلیو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ورسته او بریا او ته په پام څومره خوشبین یاست چې افغانستان به خپل لومړنی لوبه چې رسمي لوبه البته له انګلستان سره ده وګټي. د ازادي راډیو د ویب پانا چلوونکي حسیب الله تلاش تاسو نظرونه راټول کړي. همداشي به د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی. تلاش صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو د پوښتنو په اړه څه نظرونه ورکړي دي؟
تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. مونږ په کوم دغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو باندې ایښي وه له زرو نه زیاتو کسانو په دې اړه خپل نظرونه او ځوابونه له موږ سره شریک کړي دي. تر ډېره پورې د دغه نظرونو ځوابونه په دې راڅرخي چې سبانۍ لوبه کې به افغانستان دغه لوبه وګټي د پاکستان په وړاندې. زه د دغه کسانو د ځینو نظرونه تاسو سره شریکوم. شمس الرحمن ځلاند وایي که افغانستان لوبډله دې ته ونه ګوري چې پاکستان سره لوبه کوي، پلان او جذبې سره میدان ته لاړه شي، ګټي انشاءالله. موږ د بیټنګ مشکل لرو، که ښه بیټنګ وشي ګټه زموږ ده. پاکستان هم توپوهنه کې خورا مشکل لري، بلخصوص دوهم او دریم نمبر توپوهونکي. ښه پلان چې هرې لوبډلې عملي کړ او مخته پرې لاړل ګټونکی دی. افغانستان لوبډله باید ښه پلان سره میدان ته ښکته شي، لوبغاړي مناسب ځای کې ولوبوي، د ګټې چانس به ډېر وي انشاءالله. فرید الله هڅاند لیکلی دي امکان دی ولري چې افغانستان لوبه وګټي، ځکه تیره لوبه چې افغانستان وبایلل د افغانستان لوبغاړو غلطي وه. که چیرته هغه غلطي ترسره نه کړي افغانستان ګټون کېده. الله نظر نظری لیکلی دي انشاءالله چې افغانستان به ګټي. کرکټ لوبه که د جوش او جذبې لوبه ده، خو باید چې افغان اتلان له حوصلې نه کار واخلي او خپ مینه لوبه وکړي تر څو ټول لیدونکو اوریدونکو ښه خوند ترې واخلي. عبدالله عابد لیکلی دي هر افغان ټیم همیش د پاکستان خلاف ډېرې ښې لوبې کړې دي، که بایلل هم دي په کوم چانس پاکستان ګټلی. موږ د خپل ټیم له لوبې راضي یو، امید لرو سبا سدا لوبه هم افغانستان وګټي.
تلاش صاحب کور ودان وخت کم لرو، که څه هم دا تمریناتي لوبه ده خو د دوړو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ تیر لوبه ته په پام چې په دوړو هیوادونو کې ډیر احساسات راپرولي وو، لدی اخر ډیر مهمه ده چې څوک انګټي کور ودان. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه وورو.
ما د نوي حکومت څخه دا هیله ده چې د اوس ځوانانو ته باید چې دوی د کار زمينه برابر کړي. ډیر ځوانان په لوچګي نشي توکا مختدي، نو حکومت کولای شي چې دوی مخه ونیسي، خو هڅه غواړي باید چې نو ځوانانو ته ډیره پاملرنه وسی.
السلام علیکم، زیم کامران د کابل کیم څخه ماډی کنیولې او دغه دلته د کابل کیم کې خلکو ته د کاډونو ورکې د موادونو هغه مونږ په سیمه کې پراتی مونږ ته هیڅ مواد او شین نه راکوي، ځکه په دې خاطر چې یاره دا ځای وي تر ولسوالۍ پورې سبته یو ځای پورې سبته، دلته خلکو دو دوه ځل ته کارډونه واغسته دی، درېم درېم ځل دی
کې ضرور مریض ومه. نن لاړم د پاکستان سفارت ته مې اپلای کړ، په دې اپلای کولو باندې صاحب 1500 افغانۍ رانه واخیستلې. وایي چې مونږ اپلای دلته صاحب 1500 افغانۍ کو، ته دا وګوره چې مونږ څومره قیمت د غریب ولس بیروره تر کومه حده دي پوره کړي.
نعمت الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام کړم، موږ وروره د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه موسسات د خپل وروره خپل دې وګوري، خپل دې تعقیب کړي. دا خپل نمایشي کسان یې کښېنولي دي وروره، د مسکینو خوار غریب ته مرسته نشته، نو داسې خلکو